په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او نس پروګرام مهروي خو مخکې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم امپایل د دې سات په خبرونو کې. د استرسل نړیوال کمیټې یو مشره وایي ځمکني ماینونه او ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره یو دوامدار ګواښ دی. په افغانستان کې د دې کمیټې د استازولۍ مشره کاترینا ریتز پرون پنځمه په خپل ایکس پانل د څرګندونو سره د نازیې په نوم د یوې کوچنۍ افغان نجلۍ عکس هم خپور کړی چې تازه مصنوعي پښه ورته لګول شوې ده. مېرمن ریتز لیکلي نازیه دی و ماین پچاودنه کې یو په خلل لاس ورکړیو په ورستیو کې د سرسلب دی فزیکی توانمندی په یو مرکز کې ورته مصنوعي پوخه اچول شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چاپز مری میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتشو نه چاود مهماتو لامل دی زیانمنېدو له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي تیر میاشتې د چین په مالی مرسته افغانستان کې له 2.5 لک زیات اړو کسانو ته د خوړو مرسته برابرې کړې دي. د پروګرام پرون پنځمه په یو راپور کې د چین د دې مالی مرسته مننه کړې او ویل دي دا مرسته په داسې حال کې شوې چې دغه پروګرام په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ دی. په کابل کې د چین د سفارت د اقتصادي او تجارتي چارو سلاکار ماچن ګوانګ په دې اړه کابل کې یوې غونډې ته وویل چې چین به د خوړو له نړیوال پروګرام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو له هغو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یحیی سنوار چې د سخت دریځ حماس ډلې له لوري پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 8 د برید اصلي طرح بلل کېږي د غزې په جنوب کې وژل شوی دی. دا د اسرائیل د پوز لپاره چې له دغه برید وروسته د حماس د جرلو د استرلو لپاره په غزه کې جګړه پیل کړي یو ستر بریا ګڼل کېږي. د سنوار له وژل کېدو سره په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو او د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې بیا زیاتې شوې چې حماس برمته کړي دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل پوځ پرون پنځمه په خپل ایکس پاڼه یوازې دومره ولیکل چې یحیی سنوار وژل شو، خو وروسته په یو اوږده بیان کې وویل چې د 828 لواء سرتیرو یې درې ترهګر په نښه کړي وو او د هغوی د جسدونو له څېړلو وروسته معلومه شوه چې یو یحیی سنوار ده. د نوموړي په وژل کېدو سره د ایران له ملاتړ برخمنه دا ډله په کم دریو میاشتو کې دوهم ځل دی چې له خپل مشر څخه بې برخې کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن جرمني ته له رسېدو سره سم او د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره له ټلیفوني خبرو وروسته خبر اعلان ته وویل چې اوس وخت دی چې په غزه کې د اوربن لپاره ګام پورته شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنځمه له مصري چارواکو سره په سیمه کې د کرکیش د زیاتېدو پر مسلې خبرې وکړې. دا لکه چې عباس عراقچی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی قاهرې ته د هغه لومړی سفر و. خپل مصري سیال بدر عبدل آتی او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د ښاغلي عراقچی خبرې په غزه او لبنان کې چې اسرائیل بریدونه زیات کړي د شخړو د کمېدو پر مسلې متمرکز وي. د مصر ولسمشر په غزه کې د اسرائیل د جګړې د ختمولو غوښتنه وکړه چې په یوه سیمه ییزه شخړه بدل نه شي. د نایجیریا په شمال کې د تیلو ټانکر چاودنې په نتیجه کې د مړو شمیر 1350 ته زیات شو. پولیسو پرون وویل په پیښه کې شاوخوا 100 کسان چې ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. چارواکو ویلی په دغه چاودنه کې چې د چهارشنبه په ورځ په ماجه ښار ګوټي کې شوې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. د راپورونو له مخې د ټانکر چلوونکي پر موټر کنټرول لاسه ورکړی او ترافیکي پیښه شوې. ویل شوي له خبرداري سره سره ځایي اوسیدونکي د پیښې په ساحه کې راټول شوي او هڅه کوله له ټانکر بهیدونکي پټرول راټول کړي. د افغانستان د کرکټ د عبدالیانو په نوم الف لوبډله نن جمعه د آسیا ایمرجنګ جامپ د سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان له مخې دا سیالي به د کابل په وخت ماښام شپږ بجې پیل شي. افغان لوبډله چې په ای ګروپ کې د دویمه سیالي د یکشنبه په ورځ له بنګله دېش او وروسته د سهشنبه په ورځ له هانګ کانګ سره ده. کرکټ بورډ دغه سیالیو لپاره د درویش رسولی په لوبډل مشری 15 کسیزه لوبډله ټاکلې چې لوړاندې په عمان کې دوه تمریناتي سیالي کړې دي. ټاکل شوی د خزو د شلوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلو بنن جمعه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ په شارجه لوبغالي کې وشي. پرون لومړی نیمه پایلو به جنوبي افریقا له استرالیا وګټله. د دې جام پایلو به بل سبا د اکتوبر په 6 نیټه ترسره شي. ازادي رادیو هوري ولاندې خبرونه کې به واوري چې د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې فدراسیون په افغانستان کې په خورځواکۍ د اختماشومانو د شمیر پر زیاتوالی اندېښنه وکړه. د هغو افغانانو کورنۍ چې دا کوي عزیزان د ایران په سر روان سیمه کې د ایران پولیساتو ځواکونو په ډزو وژل شوي د عدالت غوښتنه کوي.
نومې ګلاغه او وشتلن وو او یو څوی درلود. مور او پلار یې هغه د خرځونو لپاره ایران ته ولېږه خو هلته شهید شو. موږ د ملګرو ملتونو له سازمان او د افغانستان له حکومت غواړو چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي.
د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي خبره کوي. او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرائیل پوځ تایید کړ چې د حماس مشر یحیی سنوار په غزه کې وژل شوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وايي په افغانستان کې په خورځواکۍ د اختماشومان شمیر په زیاتېدو دی. د فدراسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه او د افغان سری میاشتې ټولنې ثابت کلینیکونه هر میاشتې ماشومانو د حادي یا سخت خورځواکۍ ټکان ورکوونکو په حساب تېوي. په ځانګړي توګه په غوسمو کې چې بے وزلي کورنۍ پکې ژوند کوي تر دې مخکې ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف د تلې یاشته په لومړیو کې ویلیو چې په افغانستان کې په خورځواکۍ تر 330,000 زیات اختماشومان د درملنې لپاره روغتونونو کې بستر شوې دي. نور په دې راپور کې
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په خورځواکۍ د اختماشومانو د شمیر زیاتېدو ته په پام ټینګار کړی چې د زرګونو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره مالی ملاتړ ضروری دی. د ادارې پرون پنځنبه په ویلامیا کې ویلي چې د دې کال په پایل کې اټکل سوی و چې تر 50 کلونو کم عمره شاوخوا 2 میلیونه او 9 لک ماشومان به په 2040 میلادي کال کې له هادې خورځواکۍ سره مخامخ شي. په ویلامیا کې ویل سوی چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه او د افغانستان میاشتې ټولنې ثابت کلینیکونه د ماشومانو د هادې خورځواکۍ ټکان ورکوونکې پیښې ثبتوي. په ځنګړې توګه په هغو سیمو کې چې کورنۍ له اقتصادي بي ثباتۍ سره مخامخ دي. خدانه دی ویل سوی چې تر اوسه دقیقا په هادې خورځواکۍ څو اخته ماشومان ثبت شوي دي. په لامیا کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان میاشتې ټولنې د سکرتر جنرال ډاکټر نبی برهان په حواله راغلی چې ویلي دي د هغو شمیرو له مخې چې د دې ټولنې د ګرځنده روغتیایي ټیمونو او ثابتو کلینیکونو لخوا ثبت شوي په افغانستان کې د خورځواکۍ کچا حیرانوونکې ده. هغه ویلي که په هادې یا سخت خورځواکۍ د اخته ماشومانو درملنه ونیسي د دوی ژوند ګواښلی سي. برهان ټینګار کړی چې د دغو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره فوري اقدام ته اړتیا ده. د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې دوی د افغانې سری میاشتې ټولنې لخوا د ژوند ژغورنې فعالیتونو لپاره د ناورین په وړاندې د مبارزې له اضطراري صندوق سره 500,000 سویسی فرانک چې 500,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي ځانګړي کوي. په افغانستان کې ځینې مایندې او پلرونه وایي چې ماشومان یې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له کبله له خورځواکۍ سره مخامخ دي. په کندز ولایت کې یوې ښځې چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوه ماشومان یې په خورځواکۍ اخته سوي دي.
طفلکان مسؤلیت غذایی متاسفانه گرفتار شده، یکش 3 ساله است.
دوه ماشومان مې په خورځواکۍ اخته دي، یو یو کلند یو بل درې کلند، ځکه چې شیر په شیر و. مخکې میدان درلودل کولای مسول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سم مومنه سکرای چې سمې تغذیه کړم. بسکټ مې ورکول اخر په خورځواکۍ اخته اسول.
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د تل یا میزان میاشتې پر دویمه ویلی وو په افغانستان کې تر 330,000 ډیر خورځواکي ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر سوي دي. دغه ادارې ویلي وو چې قوت بخښون کې خواړه د ماشومانو د هادې خورځواکۍ د درملنې لپاره حیاتي دي او یونیسف یوازینی بنسټ دی چې په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه برابروي. په افغانستان کې د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د استازولۍ مشر نسیفور مگین دی چې دوی اونۍ وړاندې په کندهار کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ګرځنده ټیمونه او ثابت کلینیکونه کتلي ویلي چې په پنجوایي ولسوالۍ کې له 15 معاینه سویو ماشومانو څخه دوه یې په خوارځواکۍ اخته وو. هغه زیاته کړې د دغو ماشومانو میندو او پلرونو ورته ویلي چې د خوړو ترلاسه کولو لپاره کافي عواید نه لري او د ژوندي پاتې کېدو لپاره یې خپل جایدادونه پلورلي او بشري مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان په وږي اسمبلی میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د خوړو د کموالي د بحران له امله 2.9 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې له دغو ماشومانو څخه څه باندې 850 زره په حادې یا سختې خوارځواکۍ اخته دي.
یو شمیر هغه افغان کورنۍ چې ادا کوي عزیزان د ایران په سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو وژل شوي د عدالت غوښتنه کوي. یو شمیر دغو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي. د حالو وش په نوم د ایران جلا وطنه د بشري حقونو ډلې وویل چې ایراني پولیساتو ځواکونو د یکشنبې په ورځ په سراوان سیمه کې په لسګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. نور د سنکا کړ په راپور کې
قرار ما به کلکان به مرز کلکان کمین خودیم 300 نفر بودیم یارو 270-80 نفر کشته شید و شهید شید.
دا د پاکستان او ایران ترمنځ د پولې په کلګان سیمه کې د وروستۍ پیښې یو عیني شاهد دی چې دا کوي د ایراني ځواکونو لخوا پر دوی ډزې شوې دي. د حال وش په نوم د بشري حقونو خپرونې د راپور پر بنسټ چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د یکشنبې ورځې ماښام د تلې میاشتې په 22 نیټه د ایراني پولیساتو په ډزو کې له 300 افغانانو څخه تر 200 ډیر کسان مړه او ټپیان شوي او یوازې له 80 تر 100 پورې یې ژوندي پاتې دي. دا شمېرې لا تر اوسه د خپلواکو بنسټونو لخوا نه دي تایید شوي او ازادي راډیو هم نشي کولای په خپلواکه توګه دا تایید کړي. خو د دغې خونړې پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ د عدالت غوښتنه کوي او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو غواړي چې د موضوع ته رسیدنه وکړي. جمال الدین هغه پلار دی چې په دې پیښه کې ځوان زوی وژل شوی او په داسې حال کې چې دې پیښې ته د رسیدنې غوښتنه کوي. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل فکر نه کوي چې غږ به د کومې مرجع لخوا واورېدل شي.
که دولت ته سوای بیا هم لمونه پوښتنه نه کوي او نه کوم کار کوي زموږ خبرو ته پاملرنه نه کیږي چې هر څه وایو.
وبشت کلن ګلاغا چې یو زوی هم درلود د دې پیښې یو بل قربانی دی. د ګلاغا د تر زوی تاج محمد دې پیښې ته د رسیدنې غوښتنه کوي.
نوم یې ګلاغا و او وبشت کلن و او یو زوی درلود. مور او پلار یې هغه د خرځونو لپاره ایران ته ولېږه خو هلته شهید شو. موږ یو ملګرو ملتونو له سازمان او د افغانستان له حکومت غواړو چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي. مونږ خو د یوې مړې ډوډۍ لپاره هغه لیږلی او اوس هر څه چې وکړو ګټه نه لري.
یو شمېر نورې کورنۍ چې عزیزان یې ایران ته په لاره دي او تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی سخت اندېښمن دي او د هغوی په تمه دي. په ورته وخت کې د دې خونړۍ پیښې یو عیني شاهد په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو او ځینو رسنیو کې دې پیښې ته منسوب د مړو او ټپیانو په اړه خپره شوې او کرنې ته اوځای نه دی معلومه دا کوي چې له 300 کسانو څخه 200 تنه یې وژل شوي.
پایله 500 تر 600 کسان ژوندي پاتې وي. نو ټول شهیدان شوي. شاوخوا 10-12 ملګري مې وژل شوي دي.
په افغانستان کې سخت اقتصادي بحران یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کار په لټه کې افغان ځوانان هڅه کوي له غیر رسمي لارو ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. د کډوالۍ چارو د کارپوهانو په اند د کاري فرصتونو برابرولو ته د طالبانو حکومت نه پاملرنه او د بېوزلۍ زیاتوالی د دې لامل شوی چې خلک له لوږې څخه د تېښتې لپاره خپل هیواد پرېږدي. د دوی له ډلې سارا رحماني چې افغان کډوالو ته د عدالت غوښتنې په برخه کې هم فعالیت لري ازادي راډیو ته وویل
طالب باید به فکر کارآفرین
طالبان باید د کارموندنې د خلکو درآمد او د هیواد ځوانانو په برخه کې فکر وکړي نه د هغو محدودیتونو په اړه چې ورځ تر بلې زیاتېږي چې ښځې د پارک ته نه ځي ښځې د کار ته نه ځي. هغوی باید د هغو خلکو په اړه فکر وکړي چې له بېوزلۍ څخه تښتي او په پولو کې پرې ډزې کېږي او وژل کېږي.
د یادونې ده چې دغې پیښې پراخ کورني بهرني او د بشري حقونو د بنسټونو غبرګونونه راپارولي او په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دې موضوع د څېړلو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو اعلان کړی. نوموړي په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دغه پلاوي مشري د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین کوي او په دغه پلاوي کې د ملي دفاع، بهرنیو چارو او سرحداتو وزارتونو او د استخباراتو عمومي ریاست استازي شامل دي چې موضوع په دقت وڅېړي او رئیس الوزرا ته راپور ورکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو سی و نړیواله موضوع. د اسرائیل پاوست تیر شپه تایید کړ چې ځواکونو یې په غزه کې د حماس لوړ رتبه مشر یحیی سنوار وژلی دی. سنوار پر اسرائیل د څه باندې کال مخکې د ناڅاپي حملې له اصلي انطراحانو ګڼل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس د حماس د لوړ رتبه مشر یحیا سنوار وژنه د اسرائیل د پوز لپاره یو پوزی او اخلاقی بریا وګڼله. لکه چې د 2023 لدی کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوه، یحیا سنوار د اسرائیل لپاره د مطلوبو کسانو د فهرست په سر کې وو. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور لمخه د سنوار وجل کېدل به حماس ډلې ته چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي یو لویه ضربه وي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس وایي د سنوار وجنه به د پاتې یرغمل سویو احتمالي خلاصون ته زمینه برابره کړي او د داسې بدلون سبب بسي چې په غزه کې به له حماس او د ایران له نفوذ پرته د نیو واقعیت سبب سي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو هم پر خپل ایکس پاڼه د سنوار وجنه تایید کړي او له دې سره په څه کم دریو میاشتو کې حماس ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د دویم ځل لپاره بې رهبره سوه. د شپې تکلن یحیا سنوار پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 نیټې د خونړۍ حمله تراه وو. هغه به ساره حمله چې د فلسطینیانو په خاوره کې د اسرائیل د رواني جګړې د پایل سبب سو. پر اسرائیل په هغه حمله کې 1200 کسان ووژل سول چې ډیرای ولسی وګړي وو او تر 250 ډیر يرغمل سول. د حماس تر ولکې لاندې د غزیر وختي وزارت وای په غزه کې د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه له 2300 ډیر کسان وژل سوي دي. ورسله هغه چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د جولای میاشتې پر 1 دیرشمه په تهران کې په یو حمله کې چې شکیږي اسرائیل به کړی وي ووژل سو. سنوار د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر په توګه غوره سو. د حماس ډلې د پوځي څانګې عزالدین القسم لوا مشر سنوار د هنیه د ځایناستې لپاره چې په قطر کې اوسېده غوره کس نه ګڼل کېدی. د هغه پرتله د حماس پخوانی سیاسي مشر خالد مشعل او خلیل الحیاچی په سیاسي څانګې کې مهم اشخاص ګڼل کېدل مخکښ کاندیدان وو. په دودیز ډول د حماس سیاسي دفتر مشر چې په بهر کې میشتوي کولای سي سفر وکړي او د سیمه ایزو متحدانو لکه ایران او حزب الله سره اړیکې وساتي. خو ګمان دادی چې سنوار په غزه کې وو. د کارپوهانو په وینا د سنوار د ټاکلو یو مهم علت له ایران سره د هغه نږدې اړیکې وې چې د غډلې ته یې مالي او پوځي مرستې برابرولې. د اسرائیل د پوز مشر جنرال هرزی حالیبی په زمري میاشت کې ویلي و چې دوی به سنوار پیدا کوي او حمله به ور باندې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو امریکایي انسټیټیوټ په ورستۍ څېړنه کې ویلي چې د طالبانو لوري د کوکنار پر کښت بندیز لکه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی او د بیکاری په کچه کې زیاتوالی راغلی. یو شمېر افغان کروندګر بیا دا کوي چې له دوی سره د کوکنارو د نه کرلو له امله د مرستې ژمنې نه دي عمل شوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځینې کروندګر وایي چې د طالبانو لوري پر کوکنارو د بندیز وروسته په خپل ځمکو کې د کمې ګټې کښت کرلو له امله له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که څه هم د کوکنارو د نه کرلو له امله ورسره د مرستې ژمنې شوې وي، خو تر اوسه یې لاسنیوی نه دی شوی. په بغلان او ننګرهار کې دوه کروندګرو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ نشو کولی چې په دې نورو شیانو لکه غنم، جوار، وریجې خپل د ژوند ضرورتونه رفع کړو. بدیلي معیشت هم نشته دی. موږ سره وادې شوي دي څو څو ځل کراتو دکانانو سره وادې شوي چې بدیلي معیشت تاسو درکوو، خو تر ننه پورې چا دغه مرسته موږ سره نه ده کړې.
بې ته اصلات چا خرو انوزم قرضاره پاتې کیږو په خوا چو دلته کوپنار کرل کېده ما هم کرلی دي اګه چې دا سم کارم نه دي کوپنار کرل خو دې مجبوری له وجه موږ کرل دي هغه قیمت ډېر لوړ و.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د رابرټ لانسینګ په نوم یو امریکایي انسټیټیوټ په خپلې څېړنې کې ویلي چې د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت د بندیز له کبله په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی او د بیکارۍ په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. دغه څېړنه چې پرون چهارشنبه د اکتوبر 14 خپره شوې دغه شان پکې دا شوې چې که څه هم د طالبانو حقاني شبکه د منځني ختیځ او افریقا په بازارونو کې د خالصو هیروینو د بیې له لوړوالي ګټه پورته کوي، خو د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده هڅه کوي چې د حقاني په ګډون په ټولو خپل کنټرول پیاوړی کړي. د څېړنې له مخې د کوکنارو د بندیز او په ځینو نورو مسایلو د طالبانو د مشر او حقاني شبکې ترمنځ اختلافات به د طالبانو پر ثبات هم اغیز وکړي. د 2022 میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده د یو فرمان له مخې د کوکنارو کښت چې د نشه یي توکو ډول ډول مواد ترې جوړیږي بند کړل. سرغړوونکو ته یې دا سزا هم وټاکله چې کښتونه به یې له منځه ځي او خپله به د شریعت له مخې مجازات کیږي. د چارو پوه حکمت الله حکمت که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې له بندیزه ملاتړ کوي، خو وایي طالبانو کروندګرو ته پر بدیلو لارو له فکر کولو پرته دغه اقدام وکړ.
طالبانو په راتګ سره د تاریاکو پر کښت باندې د نړیوالې ټولنې په غوښتنه باندې او یا د دوی د تعامل چې د هغوی سره یې کړی ولو د تاریاکو پر کښت باندې بندیز ولګول سو، بې له دې څخه چې د هغو بزګرو لپاره چې د ژوند ډیره برخه یې په اقتصادي لحاظ باندې د همدغې لارې څخه تکافو کېدله څه لاره چاره وسنجوي. نن چې کوم وخت تاسو افغان ځوانان وینئ چې جوپه جوپه د افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي، یو علت یې اقتصاد او بیکاري ده.
ملګرو ملتونو د 1402 کال د عقرب د میاشتې په وروستیو کې د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیلي کې د کمښت په اړه ویلي وو، خو په ورته وخت کې د کروندګرو د ناسم اقتصادي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې وه. د دغه راپور له مخې په 2022 کال کې د کروندګرو عواید کابو 1.6 میلیارد ډالر وو چې په 2023 هغه کې دغه عواید د 92% په کمیدو 110 میلیونه ډالر ته راغورځېدلي، په داسې حال کې چې افغانستان له وړاندې له ناسم اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی.
د ملګرو ملتونو لویې کمیشنری بیا په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتوالي خبرې کوي. د کمیشنری په تازه راپور کې ویلي چې شاوخوا 50% افغانان د ورځې له $1 څخه په کمو پیسو ژوند کوي. د دې کمیشنری په وینا له 10 څخه 2 افغانان د اړتیا وړ لومړنیو توکو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات دې سنا کاکړ پر رپورټ کې.
د ژمي په رانګدې کېدو او د هوا په سړېدو سره د افغانانو وضعیت د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عادي کمیشنري اندېښنه. یونیسیر وایي اوس مهال تقریبا 50% افغانان د ورځې له $1 څخه په کمو پیسو خپل ژوند پر مخ وړي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ په خپل ویب پاڼه خپور کړی ویلي، په افغانستان کې اړتیاوي ډېرې پراخې دي او 15.2 میلیونه افغانان د خوړو له شدید ناامنۍ سره مخ دي. د یونیسیر د راپور له مخې افغانان په بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ کې د پام وړ زیاتوالی تجربه کوي. د عامه روغتیا سیستم سقوط ته نږدې دی او همدارنګه د اقلیمي بدلون اغیز او طبیعي پیښو سره د مقاومت، مقابلې او تطابق وړتیا کمه شوې. په راپور کې دغه شان راغلی چې د نظام له بدلون وروسته له لسو څخه 2 افغانان لومړني توکي لکه د پخلي توکي، ژمنۍ جامې او لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د بې وسلې له امله د ورځې د 3 وخته ډوډۍ برابرولو وس نه لري. د کابل ښار دوو اوسیدونکو ګلدستی او محمد آصف چې دواړه د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي، ازادي راډیو ته وویل:
زما را روان دی، ډیره خپه او خوشینه یم چې د هیڅ وس نه لرم. په خو به د کالیو مینځلو لپاره تلم خو اوس مې نه پرېږدي. طالبان پر ښځو ډیر سختی کوي. درې وخته ډوډۍ ډیره په سختۍ پیدا کیږي. که یو وخت ډوډۍ وخورو بل وخت یوازې وچه ډوډۍ خورو، یا هم کله ناکله ګاونډیان یو څه مرسته کوي.
په کور کې 12 کسه یو. زه په کراچۍ کې میوه خرڅوم، بس همداسې خپل ژوند مخته بیایم. شرایط ډېر خراب دي.
د یونیسیر په راپور کې دا هم راغلي: د افغانانو د بیرته ستنېدو لوړه کچه چې ډېری په جبري ډول ایستل شوي، تمه کېږي چې دوام ومومي. د یونیسیر اټکلونه ښیي چې په 2024 کال کې به له پاکستان او ایران څخه تر 1.46 میلیون زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې هغه افغان کډوال چې له ګاونډي هیوادونو ستانه شوي وي له خورا ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. یو له دوی څخه عبدالقادر چې له پاکستان راستون شوی ازادي راډیو ته وویل:
حالات بدل شوي نه دي، ورځ په ورځ بدتري ده او بهتري نشته. مشکلات د افغانستان کې راغلي، افغانستان هم راغی، حالات هم کاري کارونه معلومه انتخاب نشته دي. تاري ده نه والا کمی تیارې نیولې، کاروبار خو یو څه برابر شي او تیارې به ورته ونیسي، کاروبار نه تیارې به پکې ورته ونیسي.
دا افغانان په داسې حال کې له خپلې بېوزلۍ کړېږي چې په افغانستان کې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په بېلابېلو برخو کې د دوی د بندیزونو او محدودیتونو وروسته د کورنیو په ځانګړې توګه د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت خراب شو چې سرپرستي یې میرمنو کوله. د یونیسیر د راپور له مخې په روان زیږدیز کال کې تر 3.1 میلیونه ډېر افغانان چې د ټول افغانستان د نیمې نفوس څخه زیات دي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا تا
کابل د کرنیزو او مالداری اړون محصولاتو دی یو ډیر شم نندارتون کوربه دی. په دې نندارتون کې نارینه او خزو په 215 غرفو کې خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. که څه هم یو شمېر خزې سوداګرې دی دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي، خو د ځینو محدودیتونو لکه د غرفو له کموالي او خپلو تولیداتو ته د بازار له نشتوالي شکایت کوي. نور جزئیات د عابدې سپوږمې په راپور کې.
د څلورو ورځو لپاره د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو او مالدارۍ اړوند محصولاتو د خزو د لاسي صنایعو او کرنیزو ماشینونو یو دیرشم نندارتون جوړ شوی. دغه نندارتون چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 پرانستل شوی دی، ټاکل شوی چې د شنبې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی فرید نادری ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان د کرنې او مالداری نندارتون د کرنې وزارت لخوا جوړیږي. موږ دلته څه باندې 215 غرفې لرو چې له دې جملې څخه 70 غرفې ښځو ته اړوند دي. نندارتون په بشپړه توګه د لاسي صنایعو او کرنیزو توکو دی.
په دې نندارتون کې سوداګرو ښځو هم برخه اخیستې ده، خو دوی شکایت کوي چې د ورځې په لومړیو کې د طالبانو حکومت نارینه وو ته اجازه نه ورکوله هغې برخې ته ولاړ شي چیرې چې د ښځو غرفې دي. له دغو میرمنو څخه یوه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
روز اول خوب بود، اورد مرد آزاد دن
البته لمری ورس خوا نارینه آزاد و خودوی مورز نارینه منکل چې د خزو د لاسي محصولات او غرفو تراشي. یو خز ور اخلا د طالبانو مشته یو ویل چې تاسو نارینه نه پېتی چې زمو غرفو خاطرشي، تاسو ولې پر مو غرفې پلوري؟ یو سات جنجال دوام وکړ او اوس پروګرام روان دی.
کریم ساتول کښې کې مشکل حل شو، ال برنامه جریان دره.
زرغونه احمدی چې یو بل سوداګر میرمن ده او خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي، که څه هم له دغه نندارتون هر کلی کوي، خو ښځو ته د غرفو له کموالي او د بازار له نشټوالي شکایت کوي.
همچون ماشګاه برای خانمای ما
داسې نندارتونونه ښځو ته ډېر ګټور دي. کورني او بهرني بازارونو ته لاره ورته پرانیزي، خو موږ ځینې ستونزې لکه ښځو ته د غرفو کموالی او یا د غرفو لوړه بیه ده. بهرني بازار نه لرو، داخلي بازار په افغانستان کې نه لرو.
البته بازارهای بیرونی نداریم، بازار خوب داخلي د خود کابل یا افغانستان نداریم.
په همدې حال کې ځینې بزګران چې خپل زراعتي محصولات یې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي، د خپلو محصولاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له کمښت شکایت کوي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په نندارتون کې هر څه ښه دي، خلک راضي او ګوري، پلورل بد نه دي. زموږ ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. موږ نسو کولای خپلې میوې او سبزیجات په سمه توګه په سړو خونو کې وساتو. هر کال ډیر تاوان کوو. له حکومت غواړو چې سړې خونې جوړې کړي، هم د حکومت په ګټه دي او هم د بزګرانو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر د دینندارتون په لومړی ورځ د صنعت او زراعت په برخه کې د پرمختیايي پروګرامونو د جوړولو خبره وکړه، خو په دې اړه یې جزئیات ور نه کړل. په دې څلور ورځنی نندارتون کې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ اړوند محصولات، زراعتي ماشینونه، روغتیايي بوټي، د اوبو لګولو وسایل مسمر او غیر مسمر، نیالګي، د لمریزې برېښنا وسایل او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوې دي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. د برخه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو ځانګړي پروګرام مهیروي، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ.